السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. دا نیم ساعته سهارنی خبری مجلده. نن دوشنبه ده، د کاب یاهود لومړۍ نیټه د فبروري میاشتې 20 د 15 بجو خبری مجله په خبرونو پیلوو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ را تاګ پر مخ وتړل سو. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوري تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستانی لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دي له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
له شرقي او زی کابل ته خلک راځي، له کابل د هیواد نورو سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولی شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زموږ له میندو پلرونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزڼ یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبې پر ورځ په یوه راپور کې وویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پوره نوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر راروانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌یي توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یوه نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې پچې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوې دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم افغانستان په 5 وکټو ګټلې و خو په دویمه لوبه کې بیا اماراتو په 9 وکټو افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې د افغانستان ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له پاکستان سره یو بیا د شلو اورونو لوبلړۍ لپاره اماراتو ته سفر وکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو د 5 بجو په خبرونه کې وریدل. خبری مجلې په خبری راپورونه کې راځي. د طالبان حکومت وایي فیصله یې کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي په اقتصادي او سوداګریزو ځونونو بدلې کړي. په دې باب له یو اقتصاد پوه سره مرکه هم کړو.
نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي.
په بامیان کې یو سړی شوندي ته خپله شخصي مځکه ورکړې ده. ترکیه له دوه ولایتونو پرته په نورو زلزله ځپلو سیمو کې د لټون عملیات پای ته ورسول. اروزګان کې د کرکټ ډېر ورځني سیالي پیل شوې.
په ټول اروزګان ولایت کې یو دنه میدان لرو هغه چې ته لیدونکو د ټول پټون کولې دي شګل لري موږ بیا په کسان ورته ضروري دي شګل من ټول کړی دي په سر بیا موږ نه پاکیږي.
دا خبرې موږ نه تر پنځه نیمو بجو ته وانه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځنګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدل کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 کال په دوبی کې پای ته ورسید په دې هیواد کې پلسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې محل کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. دغه راز ویل شوی چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دی ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دی ویلي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستان د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیاردونو ډالر شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلې ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هیواد کې اقتصادي خوځښت په تیره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندي سره نور هم ورو شوی دی. ډیرو نړیوالو مرستندویو ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هیواد په میلیونونو وګړو په تیره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطح د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې هغه په وزیا ډې چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځنګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدل کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو لشنون کې حضرت حافظي سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغیزناک کار وي؟
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د پروګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا مونږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. مونږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دی او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نوي توګه د خدمات پولی یا د صرافیانو لاره دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي، کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزي اډي پوزي التیا او نورمونو ته په پام په تیر له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړي شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دي نسبول لپاره او دغه د تسهیل لپاره جوړیږي او حتی د نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات تر څو وکولی شي دا کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مزکی شته دی، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه مخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید د خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي وو.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه لا ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواړیست. په بامیان کې یو سړی خپل شپارس بسويم زکه د شونځي جوړولو ته ورکړی ده. محمد زکی وای د دې د سیمې زده کوونکي شونځي ته د تلو لپاره اوږد مزل کوي او شی امکانات هم نه لري. سنا ککړ راپور لري.
محمد زکی د دوو لونو او یو زوی پلار دی چې د بامیان ولایت د مرکز درې فولادي په چپتره سیمه کې ژوند کوي او په کرنه او مالداری بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې په دې سیمه کې خپل شپارست بسویز مکه د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ته د ښوونځي د جوړولو لپاره ورکړه. دی وایي چې د دوی له سیمې څخه لرې د غره په سر یو ښوونځی شته، خو په خبره یې زده کوونکي د اوبو تدریسي اسانتیاو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خوانځي لري او د غره په سر وو او به نه درلودي لارې سم نه و. ماشومان په وخت خوانځي ته نشول رسیدلې. ماشومان چې له خیر زده کړی وکړي او څه زده کړی ان شاء الله پر اپرینکی کې به خوونکی سرخوونکی او انجینران شي.
محمد زکی دوه لونی لري چې په پینځم او شپږم ټولګیو کې زده کړې کوي. نوموړی وایي د نجونو زده کړې ډېر ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورتنجونی لزده کړو راګرځولې دي او په دې تړاو له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره دوی خپله پریکړه بیرته نه ده اخیستې او په دسمبر میاشت کې بیا پوهنتونونو ته د نجونو په تګ هم بندیز ولګوه. د بامیانو ولایت د دوآبه چپدرې ښوونځي د کورنیو د شورا مشر خدادا فریاد وایي په دې سیمه کې ښوونځیو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې وې. هغه هیله څرګنده کړه چې د محمد زکی په ورکړل شوې ځمکه کې د ښوونځي په جوړېدو سره به د زده کوونکو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. ښاغلي فریاد ازادي راډیو ته وویل
خوانځي په خوا ډیر لري وو پتیر دنجونو خوانځي اوس چې دا خوانځي دلته جوړیږي سړک تر سیر ماته او کورنۍ بطری تیر غټه پورته کړی
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د پوهنې رئیس ناظر جعفری وایي د پوهنې د انجینری ټیم د هغې ځمکې د تثبیت لپاره ساحې ته تللی چې محمد زکی د ښوونځي د جوړولو لپاره د پوهنې ریاست ته ورکړې. ښاغلی جعفری وایي په دې ځمکه به د نجونو او هلکانو لپاره یو منځنی ښوونځی په دوو پوړونو کې جوړ شي چې دولس ټولګي او ټول امکانات به ولري. نوموړی زیاته کړه
پنځله سوه متره مربع ځمکه د پوهنې او خلکو په واک کې ده. دا ځمکه یو شخصي باغ و. د دې ځمکې په ورکولو سره یې د سیمې خلک ډېر خوښ کړل. دا ښوونځی په دوو پوړونو کې جوړیږي چې دولس ټولګي به ولري.
په بامیانو ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزې د حل په موخه دوی وزارت ته د 2000 بستونو غوښتنلیک لیږلی دی. نوموړی زیاتوي چې د بامیان ولایت په دوآبه چپدره سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي او 350 زده کوونکي به دغه ښوونځي کې زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په بامیان ولایت کې د دغه ښوونځي د جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې د دغه سازمان په وینا له 200 څخه تر 300 ډالرو اټکل شوی دی. دغه سازمان دا هم وایي چې یاد ښوونځی به د 2023 کال تر پایه جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. نو سم یو نړیواله مسأله، ترکیه له دوو ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړیدلو ودانیو د احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو پسې د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. تبدا سل کې د چي اواز په ترکیه کې د ورستي مرګوني زلزلې د مړو شمیر یو 40000 کسانو ته ورسید. د ترکیه په گاوند سوریه کې هم د مړو شمیر نږدې 14000 کسانو ته رسیدلې دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د ترکیه په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس سزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر 140000 تنو ته رسېدلی. د جرمنی د پی خبری آژانس د راپور له مخې ترکیه په گاوند سوریه کې د 15900 کسانو د امریکایي راپور ورکړل شوی، خو د خی ورستي شمیرې نوې ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځ زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندوی کارکوونکو د فبروري د شپږمې له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارۍ له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي. هغې سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 12000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 115000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي.
د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناو کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست په بیل کې له اسد الله لودین او رچې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي ورسپانې یو اس ای ټوډې په خپل تازه غاڼه کې د خځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده چې ځینې نجونې په انلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یو ډله افغان نجونې او خځې د انټرنیټ لارې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزي د زده کړې له یو کور سره ملګری کیږي. د ورسپانې په لیکنه د دغو افغان جنو او خزو کامرې باندې وي، مخونه پوخلی او د خپل فون لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 1 تر 1.5 کلونو پورې دي چې له افغانستان او پاتې نورې له پاکستان، بنگلاديش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتی ډول میشت دي آنلاین کیږي. یو اس ای ټو ډی وای د غنجونی او خځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغه هیوادونو ته کډوالې شوې دي. د امریکا د نیوجرسي یالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه غنجونی چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلي هیڅ کله د طالبانو واکمنۍ نه ده تجربه کړې. خو پر خځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او په پوهنتونونو ته یې د نجونو او خځو تک هم منع اعلان کړی. د مقالې په دوام راغلی د ډېرو نجونو او خځو لپاره دغه په ټولګي یوازنۍ لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوی چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوې دي. هندي ورسپانه انډیا ټوډې په خپل پرونی غنه کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان د زینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخوانی لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستانی طالبانو د غورځنګ ټي ټي پی کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ٹی آئی اجانس کې د میرمن مزاری خبرې راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپل وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډې په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقوقو وزیر و دا څرګندونه داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوې دي. په پاکستان کې د ناامنۍ یو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله و چې د پاکستانی چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورسپانې په لیکنه پاکستانی طالبان چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې فعال دي د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستانی طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسو او له هغې وروسته په پاکستان کې حمله زیاتې شوې دي.
ورزګان کې د کرکټ د ډیرش ورځنی سیالي پیل شوې. مسولان وایي په دې سیالي کې یو لسو لوبډلو برخه اخیستل چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوب کې برخه لري غوښتنه کوي چې معیاري لوبغالي دی ورته جوړ شي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ماپشین څخه 2 بجې دي او د ترنکوټ شار اړوند د جیاک په سیمه کې د تور غره په لمن کې او د ترنکوټ شار د سلری میلیوا او یا هم د میدان یا وی ترڅنګ د کرکټ هغه سیالیو ته لسګونه کسان راټول شوي کوم چې د غلطه د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لار اچول شوي. د ژمي په دې موسم کې چې په دغه ولایت کې په سلو کې 90% ځوانان بیکار دي دا ډیر شورې به دلته مجلس تازه وي او تور او شنې بل خپل ملګرو سره خوري. بشیر احمد چې د یادو سیالیو لګښت پر غاړه اخیستی وو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې به یو لسلوب دلی برخه واخلي او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یې والیدی.
دغه لوبي چې دی شلوریز ټورنمنت دی د ورځ غوړه د ځوانانو لپاره ما خپل په لار اچولې دي چې دغه ټورنمنت مسلیت مې پر غاړه اخیستې دي. یو ولس لوبډل ګډون کړی دی د شل ورځې دغه کې خپل یو دبل پر مقابل باندې لوبېږي.
بل خو هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوشاله دي چې د یو ځوان لخوا ورته په شخصي لګښت ټورنمنت جوړ شوی، خو وايي دولت یې ورته لوبغاړي جوړ کړي. د دې په خبره چې اوس مهال په سرو شګو کې او د خلکو په شخصي مځکه کې لوبي کوي.
جی سر، میدان سره موږ ډېر مشکلات لرو ځکه چې موږ خپل رسمي میدان نه لرو، ګرون نه لرو چې موږ بازیانې پر وکړو. خدای هم ویني د میدان شهیدان یاست چې عمومي میدان نه لرو.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو دانه میدان لرو، هغه چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدې شګې لري، موږ بیا په کسان ورته درولې چې دا شګې مونږ ټولې کړې دي، خو هغه سربېره بیا هم نه پاکېږي. نو د ولسوالۍ کسان چې دلته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړوو، د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
واقعا چې ټورنمنټ چې دی پر لوبغاړو باندې او پر کرکټ باندې ډېر شاسر لري، ځکه هغه څه چې لوبغاړي غواړي زده کړي په میچ کې او په لوبه کې په عملي توګه زده کړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د لوست ځوانانو شمیر خورا په پښې کې کم دی او د بیکار ځوانانو شمیر په پښې کې او شته رسیدلی دی. د غړول سیالي د دې لپاره یو لوی خوشحالي ده. په دغه ډیر شروع کې به د دې مجلسونه له یو بل سره خورا تازه وي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی احتزاده کندهار تاسو ته دا میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخ کې چې څنګه د مسواړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخ کې 50% کې بیا 50% یا د والی جیب ته تله یا د کومندان امنیه جیب ته تله یا د بل کومندان اوس هم هغه رقم کې څه شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد مجسره و بس د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل د غریب او کمزور او بیا وسه سړی پات دی هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته و نه لري یا پیسې و نه لري یا شناخ و نه لري نسې کولای چې خپل داوا مختبي سي. عدالت ډیر کم دی، نسې کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پورې ځان ورسوي یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده زه دایم وینم، زه د لیته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی د پاسپورتونو دي نو که راته آسانه کی بهي سختي د پر دی باندې نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلک یو د کار خلک یو موږ یو هیوا ته ځنو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می ده اله ده چې دوی د زما आवाज تر اسلامي امارت ته پوري ورسي.
ما د افغانستان اسلامي امارات ته مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوهوي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس تلاشي پر مهال موټرسایکل غلولی او نتیز واکونه ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پښکې ولګېدی او سایه ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروي باید پو کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفون را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01.